درنو اوریدونکو السلام علیکم، زه سلطان محمد سروریم او د ازادي رادیو دا خبرونه د سید قادر جلالوف په تخنیکی مرسته وړاندې کیږي. تر هرڅه د مخه پام وکړئ د دې ساعت مهمو خبرونو ته. د ایران او اسرائیل ترمنځ د امریکا په منځګړیتوب د شوي اوربند په دوهم ورځ نن اوربند ټینګ او د دواړو هیوادونو فضا آرام ښکاري. اسرائیلي چارواکو نن هیڅ مهال په ولسی خلکو باندې د جګړې اړوند ډیری محدودیتونه لرې کړل. تر دې څو ساعته مخکې د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ په دواړو هیوادونو په لومړنیو ساعتونو کې د اوربند ماتولو له امله توند انتقاد وکړ او د آرامۍ غوښتنه وکړه. د اسرائیلو پوځ وویل چې د محدودیتونو د کمولو پریکړه د امنیتي وضعیت له ارزونې وروسته شوې ده. دغه اقدام په اسرائیلو کې ښوونځیو ته اجازه ورکوي چې ټولګي د شاګردانو په مخ پرانیزي او دغه راز خلکو ته د غونډو اجازه هم ورکوي. بلخوا د ایران ولسمشر مسعود پزشکیان وویل چې هیواد یې چمتو دی چې د اوربند په ټینګېدو سره عادي ژوند ته راستون شي. پزشکیان په تلویزیونی وینا کې وویل چې له نن ورځې څخه حکومت او اړوند ادارې به بیا رغونه پیل کړي او عادي حالت به بیرته راولي. واشنگتن د غچا لپاره چې د افغاني الاصله امریکایي محمود شاه حبیبي په اړه معلومات ورکړي 15 میلیون ډالر جایزه ټاکلې ده. د امریکا بهرنیو چارو وزارت وایي حبیبي او موټر چلوونکي په کابل کې د طالبانو د استخباراتو لخوا نیول شوی دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان تیمی بروس د سه شنبه په ورځ خبريالانو ته وویل طالبانو د حبیبي د اوسېدو د ځای او وضعیت په حق له معلومات نه ورکړي. محمود شاه حبیبي چې په یو مخابراتي شرکت کې کار کاوه په 2022 کال پرمته شوې ده. د طالبان حکومت سره کال دوه امریکایي وګړي رایان کوربت او ویلیام مکینتی په امریکا کې د یو افغان زندانی د خوشی کېدو په بدل کې امریکا ته وسپارل. دغه تبادله د قطر په منځګړیتوب تر سره شوه. وروسته لدې چې طالبان په 2022 کال واک ته ستانه شول، لسګونه بهرانیان په افغانستان کې نیول شوې دي. د امریکا د اساسو جرګې له طالبانو سره د مالی مرستو د بندیدو لایحه تصویب کړه. د کانګرس غړي ټیم برچت د دې لایحې د تصویب وړاندیز د 2023 کال په جنوري میاشت کې کړی وو. هغه په خپل ایکس پاڼه کې ولیکل چې امریکا تر اوسه له کابل سره تر 500 میلیارد ډالرو زیاته نقدي مرسته کړې او د بهرنیو چارو وزارت مسؤلیت یې چې ډاډ ترلاسه کړي چې مرسته شوې پیسې د طالبانو سرپرست حکومت نه ځي. کچیرته د لایحه د امریکا نا هم تایید کړي، له هغې وروسته د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ ته د تایید لپاره وړاندې کیږي. د برچت دا لایحه د امریکا د بهرنیو چارو وزارت څخه غواړي څو طالبانو سره د هر ډول مالی مرستو لپاره یو پالیسي رامنځته کړي. له دې مخکې امریکایي چارواکو څو ځلې د طالبانو لاسته د امریکا د بشري مرستو د رسیدو په اړه اندېښنه څرګنده کړې وه، خو طالبانو په تکرار ویلي دي چې افغانستان سره بشري مرستې یوازې مستحقو کسانو ته رسیږي. او د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ د ناتو د مشرانو په کلنۍ غونډه کې د ګډون لپاره هالند ته رسیدلی دی. تمه ده چې اروپایي متحدین د واشنگتن د راضي کولو لپاره په خپلو دفاعي لګښتونو کې د پام وړ زیاتوالی ژمنې وکړي. ټرمپ د کلونو راهیسې د ناتو په تړون کې اروپایي متحدینو باندې د لګو مالی ونډو له کبله انتقاد کړی دی او تورې لګولی دی چې دوی د امریکا د امنیتي چتر څخه وړیا استفاده کوي او حتی له تړون څخه د امریکا د وتلو پوښتنې هم راپورته کړې ده. ترامپ غوښتنه کړې ده چې متحدین د جی ډی پی یا ناخالص کورنی تولید د عاید تر 15% په دفاعي چارو ولګوي، چې دا په 2014 کال کې د ټاکل شوي 2% څخه لوی زیاتوالی دی. د مشرانو د روانې غونډې د اعلامیې یوه مسوده د مشترک دفاع په 15 ماده ټینګار سره وایي چې د ناتو غړي به تر 2015 کال پورې د دفاعي لګښتونو کچه 15% ته لوړ کړي. د خبرونو پای. درنو اوریدونکو، وړاندې په خبرونه کې د دوه پیښو او تحولاتو تفصیلي ریپورتونه په ګډه اورو. د خبرونه د پایل په ریپورت کې با ووري چې د اوربند په دوهم ورځ نن د ایران او اسرائیلو فضا آرام کاری. په بل ریپورت کې اورو چې د بشري حقوقو یو بنسټ وایي طالبان په خپلو زندانونو کې لشکنجه کار اخلي.
وخت مې چې ظلم کړ د سنه زنین بما
کله چې می چیغه وهلې چې ما ته لاس مرا وړې لږه مې کش کړم جامې مې وشلې دي بیا یې موږ پوری خندل.
په جنیوا کې د افغانستان دایمي استازولي وایي د طالبانو واکمنۍ د ښځو د حقونو په برخه کې جدي په شاته کړې دي.
دی وایي زموږ د وروستي راپور له مخې موږ له بده مرغه په افغانستان کې د څلورو کلونو د پرمختګ پر ځای د څلورو کلونو د شاتګ او د ښځو نجونو د حقونو د نقض شاهدان.
د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې کورنۍ وایي ماشومان یې د ګرمې هوا له امله په مختلفو بیماریو اخته شوي دي. نور مطالب هم لرو را سره پاتې شي.
در دې شیبه
د ازادي رادیو خبری ټولګه
د ایران او اسرائیلو ترمنځ پرونی اوربند نافذ دی او د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ د اوربند لپاره له هلو ځلو وروسته د ناتو د مشرانو په ونډه کې ګډون لپاره هالند تللی دی. د ترکیې ولسمشر د ایران او اسرائیلو ترمنځ د شوي اوربند او د امریکا د ولسمشر د هلو ځلو هرکلی وکړ. رجب طیب اردوغان چې هغه هم د ناتو د مشرانو په ونډه کې ګډون لپاره هالند کې دی د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ سره د غونډې په ترڅ کې د ایران او اسرائیلو ترمنځ د اوربند پر رامنځته کولو کې د هغه د زیارونو هرکلی وکړ. د ترکیه جمهوری ریاست په ایکس ټولنیزه شبکه کې ولیکل چې اردوغان دغه راز هیله څرګنده کړه چې رامنځته شوی اوربند دوامدار پاتې شي. بلخوا په ملګرو ملتونو کې د امریکا استازي وویل د امریکا بریدونو د اتمی وسلې د جوړولو لپاره د تهران توان کمزوري کړ. د ایران په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت د شورا غونډه څو ساعته مخکې پای ته ورسیده. په غونډه کې د امریکا استازي درود شي ټینګار وکړ چې د ایران په اتمی تاسیساتو د متحدو ایالاتو د بریدونو محدود هدف اغیزناک ارزیابي شوی دی. مېرمن شي زیاته کړه چې د امریکا بریدونه د ملګرو ملتونو د منشور او د هغې په وینا د جمعي دفاع د ذاتی حق او د سیمې لپاره د ایران د ګواښ د کمولو په هدف ترسره شول. په ملګرو ملتونو کې د اسرائیل سفیر دانی دانون هم غونډې ته په خبرو کې خبرداری ورکړ چې تل ابیب به د ایران لخوا د اوربند هر ډول ماتولو ته د هغه په ټکو سخت ځواب ووایي. د اسرائیلو استازي له ولسمشر ډونالد ترامپ څخه د اوربند په رامنځته کولو کې مننه وکړه او یو ځل بیا یې وویل چې اسرائیل په ایران کې اهداف باندې خپلو بریدونو سره دغه هیواد ته سخت گزار ورکړی دی. بلخوا په ملګرو ملتونو کې د ایران سفیر امیر سعید ایروانی په دې غونډه کې د متحدو ایالاتو او اسرائیل په بریدونو سخت انتقاد وکړ او وویل چې په دې ناهیلي شوی چې امنیت شورا دغه بریدونه ونه غندل. امیر سعید ایروانی زیاته کړه دا چې ویل کېږي ایران خپل اتمی ژمنې او د 2211 پریکړلیک فیصله ماتې کړي دا یو کاملا بی اساسه خبره ده. د امنیت شورا 2211 پریکړه لیک لویدیزو هیوادونو سره د برجام په نامه د ایران اتمی توافق تایید کړی او شورا په خپلو دوري غونډو کې د اتمی وسلې د نخ پرېدو د هلنځلو په ترڅ کې د پریکړه لیک تطبیق چړي.
لښخړو
ل اعتراضونو
ل بازارونو
ل لوقالو
خبرونه او راپورونه لمړی له ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ.
د رواداری په نوم د بشري حقوقو بنسټ وایي طالبان شکنجه نه یوازې د اعتراف اخیستلو لپاره بلکې له مخالفینو د انتقام اخیستلو، د مدني اعتراضونو د غلي کولو او اند خپل امنیتي کارکونکو د ساتيري لپاره هم کاروي. د دې بنسټ په تازه راپور کې چې 13 ورځ خپور شوی راغلی دی چې د نیولو لشه به تر خوشی کې دو پورې قربانیان له فزیکی، رواني او جنسي شکنجو او محرومیتونو سره مخ شوې دي. د طالبان حکومت د استخباراتو رئیس د بندیانو شکنجه رد کړې ده. نور تفصيل په دغه ریپورت کې.
د رواداری په نوم د بشري حقوقو بنسټ وایي طالبان د خلکو له شکنجې نه یوازې د اعتراف اخیستلو د وسیلې په توګه بلکې د خپلو منتقدانو د ځپنې، د مخکنی حکومت له کارکونکو د غچ اخیستنې، د مدني حرکتونو د غلي کولو، ویرې خپرولو، سپکاوي او په ځینو مواردو کې د استخباراتو مامورین ورنه د تفریح او ځان بوختولو لپاره استفاده کوي. د شکنجه او بد چلند د طالبانو تر واک لاندې د زندانونو وضعیت په نوم د دې بنسټ په تازه خپور شوي 15 مخیز راپور کې چې د جون په 24 خپور شوی راغلی چې د دوی د موندنو پر بنسټ طالبان خلک په خپل سری ډول نیسي او دا کسان د توقیف پر مهال مدافع وکیل ته لاسرسی نه لري. د رواداري راپور چې 24 کسانو سره د مرکو پر بنسټ چمتو شوی چې وښځې هم پکې شامل دي، دا کسان له 14 ولایتونو څخه دي او د 2021 زیږدیز کال د اګست له 15 څخه د 2015 کال د جنوري تر 4 پورې له 4 ساعتونو نیولو تر 3 کلونو پورې د طالبانو په زندانونو کې بند تیر کړی دی. راپور کې دا هم راغلی چې د نیولو څېړنې او ان خوشې کولو بهیر په حقوقي او قضایي چوکاټ کې نه دی ترسره شوی او په ځینو مواردو کې واکمنو چارواکو نیول شوي کسان ان له خوشې کولو وروسته هم ځورولي دي. راپور زیاتوي چې ډېری قربانیان د پخواني حکومت کارکوونکي، مدني فعالان، خبریالان، منتقدین او د ټولنیزو رسنیو کارکوونکي دي او له شکنجې وروسته ترې ژمنه اخیستل کېده چې نور به مدني فعالیت نه کوي. رواداري دا کړنې د بشري حقونو ښکاره سرغړونه بللې او ویلي دي چې ډېری قربانیان لا هم د طالبانو له ویرې د خپلو تجربو د افشا کولو جرأت نه لري، ځکه د راپور په ټکو طالبان له زندان څخه د خوشي کولو پر مهال له زندانیانو ژمنلیکونه اخلي چې باید څه ونه وایي. د بشري حقونو د بنسټ په خپل راپور کې د ځینو کسانو کیسې د مستقیم نقل قول په توګه هم خپرې کړې او زیاته کړې چې د طالبانو تر واک لاندې زندانونو کې د شکنجې بهیر د خپلواکو څارونکو بنسټونو د نشټوالي او د قانوني میکانیزمونو د کمښت له امله په بیلابیلو بڼو لکه فزیکي او رواني ځورونه، جنسي ځورونه، په انفرادي خونو کې ساتل، له خوړو، دوا درملو، کورنۍ او وکیل سره له تماس نه محروم ساتل ترسره کیږي چې د کرونا په یادو کسانو جدي فزیکي او رواني اغیز پریښی دی. په ورته وخت کې یو شمیر کسان چې د طالبانو سره د زندان تجربه لري ازادي راډیو ته وویل چې شکنجه شوي دي. د کابل یو اوسیدونکي چې د موضوع د حساسیت له امله ونه غوښتل نوم یې په راپور کې واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل:
وخت مې چیغ زلم کې دس نه زنین به ما
کله چې می چیغې وهلې چې ما ته لاس مراوړې له جامو یې کش کړم، جامې مې وشلې دي، بیا یې موږ پورې خندل. ما هغه مهال یوازې د مرګ هیله لرله. آن له دوی څخه مې یو ته عذر وکړ، زارې مې ورته وکړې چې لطفاً ما ووژنه خو زه وروم یم. هغوی به خندل، ویل به یې وژنو مو، خو دومره په اسانه نه، دومره په اسانۍ مو وژنو. موږ ته یې ډېره بهترمي وکړه.
د کابل اوسیدونکي د ورته ستونزې له امله د نوم نخبرېدو او غږ د بدلون په شرط ازادي راډیو ته ویل:
یو تن به د اوبو پایپ زموږ خولې ته نیوه، کله چې به فشار زیات کېده او بدنونه به مو له اوبو ډکېدل بې هوښه کېدو، به بیا به یې په سوک په یالاغاته په ملا ووهلو چې اوبه به مو له خولې راووتې او په حال به شو. دا شکنجه به یې دوه درې واره تکراروله. ویل به یې: آیا ته د مقامات جبهې غړی وې؟ که نه. په داسې حال کې چې زه له کابل ښاره نیول شوی وم او هېڅ ډول اسناد او ثبوت یې نه درلود.
رواداری له نړیوالې ټولنې غوښتي چې پر طالبانو د نړیوالو بشري حقونو اسنادو په ځانګړي ډول د شکنجې د منې د نړیوال کنوانسیون د پلي کېدو لپاره فشارونه زیات کړي. د طالبانو د استخباراتو ویان خلیل همراز بیا دا ویرت کړي او ازادي راډیو ته لیکلي چې له زندانیانو سره مسؤولانه شرعي او قانوني چلند کېږي. طالبان دا کوي چې د خپل مشر لخوا د عمومي عفوي فرمان ته ژمن دي، خو د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي او د یونما مشرې روزا تونبایوا دوشنبه د جون 28 د ملګرو ملتونو د امنیت شورا ته په خپله وینا کې وویل چې له عدلي پروسې پرته د وژنو، خپل سری نیونو، شکنجې او له پخوانیو دولتي چارواکو او کارکوونکو او دغه شان له امنیتي او دفاعي ځواکونو سره د بد چلند راپورونه خورا اندېښمنونکي دي. هغې دا هم وویل چې د اپریل په آخر کې د طالبانو د زندانونو د ادارې د راپور پر بنسټ لوو ویر سره زیات کسان د دوی په زندانونو کې بندیان دي. او تن بای و ټینګار وکړ چې طالبان باید خپل عمومي افیجمنې ته وفادار پاتې شي، د قانوني مسولیت پر بنسټ بشپړ او شفاف پلټنې وکړي او د سرغړونو لاملینو سره حساب کتاب وکړي، خو د خلکو د ژوند حق تضمین شي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
په جنیوا کې د افغانستان دایمي استازولي وایي د طالبانو واکمنۍ د ښځو د حقونو په برخه کې جدي پشاته کړی دی. دغه استازولي د ښځو په وړاندې د تبعیض د لمنځه د تمیز د لمنځه وړلو کمیټې ته خپل سلرم ریپور کې خپل سلارم ریپورت د غور لپاره وړاندې کړی دی. په ورته وخت کې د بخښنې نړیوال سازمان نړیواله ټولنې غوښتي دي چې د بشري حقوقو د نقض په برخه کې د ځواب ورکولو یو خپلواک میکانیزم رامنځته او جنسیتي اپارټاید په رسمي ډول د بشریت پر ضد د جنایت په توګه وپیژني. نور تفصیل په دغه ریپورت کې.
په جنیوا کې د افغانستان دایمي استازولي وایي د افغانستان په اړه د مدني ټولنې د بنسټونو د بشري حقوقو سازمانونو رسنیو نړیوالو ادارو او عیني شاهدانو څخه راټول شوی معلومات د پام وړ پرمختګ په اړه د طالب چارواکو د ادعاو بشپړ مخالف انزور وړاندې کوي. د جون په 24مه د ملګرو ملتونو د خزو په وړاندې د تبعید د لمنځوړلو کمیټې ته دغه سازولۍ په خپل 24م دورې راپور کې وویل چې پر افغانستان د طالبانو واکمنۍ د خزو د حقونو لپاره جدي ضربه وو. وسنی وضعیت د ژوند په ټولو برخو کې د خزو له حقونو بې ساري نقص څرګندوي. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو په شورا کې د افغانستان دایمي استازولۍ سرپرست نصیر احمد اندیشه د دغه راپور د وړاندې کولو پر مهال وویل د ښځو او نجونو په ژوند کې د بنسټیز بدلون لپاره د یو رښتینی او تلپاتې بدلون وخت راغلی. دوی زموږ د وروستي راپور له مخې موږ له بده مرغه په افغانستان کې د څلورو کلونو د پرمختګ پر ځای د څلورو کلونو د شاتګ او د ښځو او نجونو د حقونو د نقص شاهدان یو. له بده مرغه دا پروسه سرچپه شوې او بدبختانه چې په افغانستان کې له هر پرمختګ وروسته لوري بدل شوه. نوموړي ویل دا راپور د افغانستان دنن او د غراز د کډوالو افغان میرمنو د لیدلورو او تجربو لمخې بشپړ شوی او دا وړاندیزونه د دې لپاره وړاندې شوی چې د کمیټې وروستي مشاهدات جوړ کړي او د نړیواله ټولنې د ګټور اقدام لپاره د لار یو نقشه برابر کړي څو د افغان خزو جنو له حقونو ملاتړ وشي. د ملګرو ملتونو د خزو پر وړاندې د تبعیض د لمنځوړلو د کمیټې په یو نویمه دورې غونډه کې یو شمیر سیاسي څیرو او د بشري حقوقو فعالانو هم ګډون کړو. د بشري حقوقو فعال او د دې غونډې ګډونوال بنفشي یعقوبی ازادي راډیو ته وویل چې دوی ټینګار کړی چې افغان خزې باید په ټولو راتلونکو پروسو کې په معنا لرونکي ډول ګډون ولري ځکه د هغې په خبره په بیلابیلو برخو کې د خزو محرومیت پر افغان ټولنې اوږدمهاله منفي اغیز کوي.
لا بد مرغه کوم شاتک چې افغانو مېرمن کړي پر بحثونه وشول او د نړیوال ټولنې او د غراس په افغانستان کې له اوسنی حاکم نظام زموږ وختونه د شاد افغانستان نیمه نفوس چې مېرمن دي او موږ نشو کولای د دوی د محرومولو ګوخه کولو او له پامه غورځولو سره پر مخ لاړ شو.
بیا د ول ورده چې د خزو پر وړاندې د هر راز تبعیض د لمنځوړلو کنونسین غړي هیوادونه مکلف دي چې هر څلور کال وروسته د کنونسین ته راپور ورکړي چې د خزو پر وړاندې د تبعیض د لمنځوړلو په برخه کې خپل ژمنې څومره عملي کړي. افغانستان په 2003 کال کې د کنونسین سره یو ځای شو او نن خپل څلورم دورې راپور د کمیټې ته وړاندې کړو. په ورته وخت کې د بخښنې نړیوال سازمان یې منیسټر انټرنیشنل په یو اعلان کې چې پرون دوشنبه د جون درويشتمه خبره کړې له هیوادونو غوښتي چې د نړیوال جزایی محکمې له پلاتونو ملاتړ وکړي د بشري حقوقو د نقص پاړې خپلواک د حساب ورکولو میکانیزم جوړ او د جنسیت پر بنسټ توپیری یا جنسیتي اپارټاید د بشریت پر ضد د یو جنایت په توګه پر رسمیت وپیژني. دغه سازمان اعلان کړی چې د دوی راپورونو په پراخه توګه په افغانستان کې د طالبانو لوري د خزو او نجونو پر ضد د بشري حقوقو د نقص موارد ثبت او مستند کړي. په اعلامیه کې لښبګم ټولګي پورته د نجونو پر ځکړو بندیز په عمومي ځایونو کې د خزو په ګرځېدو او له محرم پرته د سفر کولو او په غیر دولتي ادارو کې د خزو په کار محدودیتونو ته اشاره شوی. دا په داسې حال کې ده چې پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلي واکمنۍ وروسته پر خزو د ځکړو او کار په ګډون پراخه محدودیتونه لګول شوی. د جون په 23مه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په غونډه کې د دې سازمان د خزو برخی مسئول سیما باهوس ویل چې پر خزو د طالبانو محدودیتونه لا شدید شوی او اوس مهال اتاوی پسلو کې خزی اونجونی د زدکړو په ګډون د کار او نورو حقوقو څخه به برخی دي چې دا د افغانستان پر اتلونکو ناوړه اغیز لري.
د ازادي رادیو اپلیکیشن له پلی ستور څخه ډاونلوډ کړئ. فلټر او سانسور نه لري، ان پدې ورو انټرنیټ کار کوي. یوازې په یو کلیک سره ازادي رادیو صاف او روانه واوري. چلیږي ساده زموږ په نوې اپلیکیشن باندې.
د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو او سیمو کې یو شمیر کورنۍ وایي د هوا د ګرمېدو له امله کوچنیان په مختلفو ناروغیو اخته شوي دي. دوی ازادي راډیو سره خبرو کې اندېښنه وښوده چې د امکاناتو له کمښت سره هم مخ دي او کلینیکونو او عاجلو خدمتونو ته لاسرسی نه لري. روغتیا پالان د کورنیو ته اړینې روغتیایي سپارښتنې لري. نور حال د فیروزه عزیزی په ریپورت کې.
د کندهار ولایت اوسیدونکی عبدالغفار و دا وایي څلور کوچنی لمسیانې د شدید ګرمۍ له وجې د خولې او لمنې سوي او د ستوني درد او تبهم لري. د ازادي راډیو ته وویل
اتکلن پنځه کلن شپږ کلن زما خپل مسیحان مریضان دي اسپتالو ته مې وړي دي دا د ستوني مریضۍ لري تر پوزې وینې راځي دا انسان مریضي دا په لویان انسانانو باندې هم لګېږي دا کوچنیان خو ګرد مکمل که د درو کلو پنځو شپږ لس پورې دا خو یو مخ دا مریضي په کې ډېره ده دا تر خولو ته لړمانه یې لګي اسپتالو ته لاسرسی نه کوي چې ورسي دوا درولي کې خلک ډېر کمزوري دي هغه ټول بازار ته چې ورسي د دوا یو په دوه چنده ورکوي ګرانه یې ورکوي.
د ارزګان ولایت اوسیدونکی شفیع الله هم ورته اندېښنه مطرح کوي او وایي چې په ماشومانو کې دا ناروغي دومره زیاته شوې چې یو ځایي کلینیک کې هم پر کټونو ځای نشته.
بل مریض پیدا کی دا ہر مریض دفارہ جلا جلا زیون نہیں اول تو بیروبار ڈیری بیروبار چیری نہ وہ رسون نو میکروبو نہ نو دا خبرېږه دا مشمان څخه وسخه وبل تزي
د هلمند ولایت اوسیدونکو ګلاب شاه هم ازادي رادیو ته وویل چې د هلمند پوسټ روختون کې هم مشمان لورته حالت سره مخ دي. دا شکایتونه باندې نه یوازې د افغانستان لسویلي ولایتونو نه بلکې د هیواد ختیځ کونړ او ننګرهار کې هم مطرح دي. د کونړ ولایت اوسیدونکو حاجی کمل او د ننګرهار ولایت اوسیدونکو خیبر خان ازادي رادیو ته وویل
د مشمانو د سینه بغل ناروغي ده د ستوني ناروغي زیاته ده نو خاص دا سه مرکزونه مجهز مرکزونه او ډاکټران کدی هم ډیر کم تعداد دی خو دوایګان نشته دی دغه وضعیت ک دوا هم نوی او ګرمي زیاته وی نو پراتونکو کې خلک په ویره کې دي چې کدا مریضګان زیات شي نو د ماشومان او د مړینې کچا به لوړ شي
زمون پښیمه کې ګرمي لري شدیده ده د مله ماشومان اسال شي جلی وای ان استفراق کوي او تبې شدیدې تبې کوي ځنه میکروبونه دي چې بیخي ماشوم یو غټ ستونزه سره مخ کې کوي. لبل مرغز مون پسیمه کې روغتیایي اسانتیاوي محدود دي
روغتیایي امکاناتو او خدمتونو ته د خلکو د نه لاسرسي د شکایتونو باندې کې داسې محل مطرح دي چې مخکې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي دفتر اوچا ویلي و چې د امریکا د بهرنۍ مرستو د ځنډیدو له امله د فبروري میاشتې تر پایه په افغانستان کې 178 روغتیایي مرکزونه تړل شوي چې نږدې 14 میلیونه کسان یې اغېزمن کړي دي. د راپور په ټکو د دغو مرکزونو له تړل کېدو وروسته شاوخوا 1100 خزینه روغتیایي کارکوونکو خپلې دندې له لاسه ورکړي دي. روغتیا پالان هغه کورنیو ته چې ډاکټرانو روغتیایي امکاناتو او خدمتونو ته لاسرسی کم دی ځینې اړینې روغتیایي سپارښتنې لري. له دې ډلې د داخله ناروغیو متخصص ډاکټر شعیب ازادي راډیو ته وویل
زیاتې اوبه ورکړئ شي د بدن د اوبو توازن وساتئ د نخي توپونه مثلا لکه کاټن شو چې هغه کالي یا جامې چې ډېر زیات دبل نه وي نری وي یوونه اوازر تیریږي مثلا هغه اونه وسته شي هغه استفاده شي. که چېرته ماشومان نو کې بعضې علائم ولیدل شول باید زر تر زره یو روغتیایي مرکز ته ورسول شي.
ډاکټر شعیب وایي د کورنۍ ماشومانو ته او آر اس یا کورنۍ سیروم هم جوړولی او ورکولی سي. او آر اس ایشول شویو تر موبو کې د مالګې او بورې ترکیب دی چې د روغتیا پالانو په خبره تر ډیره بریده د ماشومانو د مختلفو ویروسي ناروغیو وقایه کولای سي. افغانستان کې د هوا په ګرمېدو سره د کورنۍ لخوا د ماشومانو ترمنځ د ناروغیو د زیاتېدو خبره داسې مهال کېږي چې د روغتیا نړیوال سازمان ډبلیو ایچ او همکاري ادارې د روغتیا نړیوال کلسټر هم د جون په 19 په یو ګډ راپور کې ویلي و چې په افغانستان کې له دې امله ساري او عفونی ناروغۍ لکه شری او ملاریا زیاتې شوې دي.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې مالی وزارت سره کوم مستون صدرۍ اعتذار ته زره خال کې
د سیانګالو شخ
په دغه ځای ما غوا می مال می ټول می در بدر رسید
له اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر ټول دی ازادي راډیو نل تکړی دي ځان حقوق دی بل حقوق دی دا
په ساده او روانه ژبه
او که چیرې میډال او چګلې نو ما د ازادي راډیو ته د سترو نور میډال ورکړی وای چې ځان
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه
د آی او ایم یا د کډوالۍ نړیوال سازمان په مالی لګښت په پکتیا کې د 10 میلیونو افغانیو په لګښت د اوبو لګولو په برخه کې د شپږو پروژو د پلي کولو کار پیل شوی دی. خلک د دغو پروژو د پیل څخه راضي دي او غواړي چې نورې دغسې پروژې هم په سیمه کې پلی شي تر څو د دوی اړتیاوې ترسره شي. نور تفصیل په دغه رپورټ کې.
دا پکتیا ولایت مرکز گردیز په ګډون په زازه یو سمکنی ولسوالۍ کې د آی او ایم یاد کډوالۍ نړیوال سازمان په مالی ملاتړ د یادو سیمو د خلکو د کرنیزو ځمکو د خړوبولو لپاره په شپږو بیلابیلو پروژو کارونه پیل شول. د پروژو د کار د پیل په موخه هغه ناسته چې زازیاری ولسوالۍ کې جوړه شوې وه مسؤلین وویل دوی هڅه کوي مؤسساتو سره په همغږۍ او همکارۍ کې د اوبو لګولو نورې پروژې هم پلي کړي. د پکتیا د طبیعي پیښو پر وړاندې د ادارې مشر نثار احمد نجات مشال راډیو ته وویل
په پکتیا ولایت کې بیلابیلو ساحو کې شپږ پروژې دي د څه کم 10 میلیونو افغانیو په مقابل کې نړیوال سازمان ایم د خانه لګښت ورکول کې. دا استنادی دیوالونه دی درې دانه او درې د وګو کانالونه دی یو دانه سربند چارې به په سګانی کال کې ان شاء الله د ټولو پروژو بشپړ کړي.
د پکتیا د زازیاری بوسیدون کې وای د دې ځای په لوړ غرونو د واور او بارانونو لقبل لوی او واړه سیلابونه راوځي چې د اساسي بندونو د نشتون لقبل او به ځای کیږي خو ځیان خلک زغمي. د پکتیا اوسیدون کې حاجی صمد خان زازی ویل
دوی ته ډېر ځینونه وختل د کال دی مختلف منسونی بادونه دی اغوی سره ورته دی باران کومې چپه بچرتله نو دا خلکو ته زیات زیانونه اړول. اغه زراعتي ځمکه به دیمنځه وړي ځینی وخت به حتی چې انسانان به دیمنځه په دغه حوادثو کې تلل.
په ورته مهال هغه ځوانان او ځایي اوسیدونکي چې هغوی ته په دې پروژو کې د لنډمهالې کار زمینه برابره شوي خوشحالي څرګندوي او له نړیوالو مؤسساتو د ورته نورو پروژو د پلي کېدو غوښتنه کوي. یو تن کارګر صابر ګل ویل
ډیر خوښ یم د خپل مخ کې بوکارونه نو وس کارونه شروع شل هغه د سوي چې 15 40 نفر وسندل ته مو کور ورکی کو اټول تاغه د کور ته دومره شای برابروي چې خپل هغه کور گزارای په شوبل د کلمه جوړیږي د وطن آبادیږي خپل بریخي بس آبادی ارتي وسره پس میا خوشحال یو خدای دی وکي چې نور پروژيان د سیرو شي په وطن با جوړ شي.
د پکتیا اوسیدونکو زیاتوي د دې پروژو په پلي کېدو یې ټول اړتیاوې نه پوره کیږي او غوښتنه کوي چې د ژوند په نور برخو کې دي هم د دوی ستونزې له پامه نه غورځول کیږي. د پکتیا یو بل اوسیدونکو انور صدیقي وویل
چې موږ د پکتیا ول د یاریوب زازی ولسوالې مربوطه ډېرې کلیدي ستونزې موجود دي چې هغه سرکونه دي عمومي لارې دي او د صحت برخه دی د مارې برخه دی یا رغون انکشافي پروژې دي چې موږ ډېره وته اړتیا لرو ولسونه او په دوی باندې غا کوو چې په هر برخه کې دغه سیمې د توجه وکړي.
د پکتیا په مرکز ګرځي زازی ولسوالۍ او د دې ولایت په ټولو هغو سیمو کې چې لوړې دي او نږدې اوبه پکې نشته خلک د څښاک لپاره او د خپلو کرنیزو ځمکو د اوبولو په برخو کې له ګڼو ستونزو سره مخامخ دي. یاد دیوی په ورستیو کلونو کې د طبیعي پیښو او سیلابونو له کبله په پکتیا پکتیکا او خوست کې د نورو زیانونو سربیره د اوبو سربندونو استنادي دیوالونو کاریزونو او د اوبو خامو او پخو کانالونو ته هم زیانونه اوښتي دي.
ستاسو له پیغامونو
سلام علیکم د ازادي راډیو کارکونکو ته پد سلامه څخه د خاص رازګان د ولسوالۍ ډیر مشکلات لري ډیر تکلیفات لري ډیر ستونزې لري. د اول ستونزې دا ده چې مر سړک منځ سوی او دروازه پرې کانه د شرو سوی نو چې څه رقم دی او شپخانه مو منځ سوی او بس ته پاته سوی ده نو چې ولا عالم چې څنګه ده موږ ژر د وګړو شاوات پرې ورسوي چې د خاص رازګان ولسوالۍ کلینیک دی او دغه سړک دی ډیر خلک مشکلات لري ډیر ستونزې لري مزلو ستونزه دغه ده زموږ سړک کومه شپخانه جرا جوړ شي ساس څخه ډیر مننه حمید الله همت خاص رازګان ولسوالۍ.
السلام علیکم ټول اړیدونکو ته د ازلی رادیو سلامونه وایم تر ما توند کوم زه د ښکلی افغانستان څخه ست سرپاړ کې مد واتس اپ چپو کې او زه غواړم وایم چې طالبانی دولت او د جمهوریت دولت هیڅ توفر نست. هغه جمهوریت دولت ته سب تاغه توفر دی چا خو لنګین په چله د لنګیلری هغه ژر نه دلو د ژر لری نور زما په هان باندې دا هیڅ فرق نه سره کی ماسک د خلکو سترګو ته خاوره چولې دي نوخته دې چې د زما ژغ تاسو ټول افغانان واوري ازما دې قسم په الله چې نه په دولت کې مې برخه درلوده او نه په دې دولت کې هغه حقایق چې سړی ویني هغه باید وایي. نو السلام علیکم.